السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه مدافعان نیولی دي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي. همداراز واورئ چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک عمومي قمندان امریکا او د امریکا متحدانو ته ګواښ کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي، او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیمه د ډیرو قیمتي آثارو غلا شوې ده. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه ونیول چې په لوګر ولایت کې د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی تیره پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلي چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره بیرته خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اووه سوه زیات داعش جنګیالي له یو شمېر ښځو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمی هیله وښوده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي.
نتیجه ابتدایی فعلا وابسته یا منتظر
با شمولی و تفتیش. در رایو د ابتدایی پایلو اعلان په ټول افغانستان او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې په بشپړېدو پورې تړلې ده. موږ هیله من یو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو، ځکه افغانان د نتیجې په تمه دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو پرون له ښاغلي عبدالله سره کتلي او پر ټویټر یې لیکلي دي چې نوموړی وهڅاو چې له انتخاباتي ادارو سره ګډ کار وکړي څو د انتخاباتو بهیر پر مخ ولاړ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څنګ معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل.
امریکا
امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلی یو، درنې څپېړې مو خوړلي خو نه یې توانېدلی چې ځواب ورکړئ. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړل. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ او د ښار لوی سړک د ترافیک پر مخ بند کړ. لاریون کوونکو د حکومت د استعفا او له وخته مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی ژمنه وکړه چې وکیلان به پارلمان ته چې نن عمومي غونډه پکې کیږي نه پرېږدي. د ګرجستان واکمن ګوند پرون د 2000 کال له پایله د انتخاباتي سیستم بدلون رد کړ. او د جرمني په درسن ښار کې د خزانو له موزیم غلا شوې ده. جرمني چارواکو ویلي چې غله پرون دوشنبه د شنه طاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې د ننوتی او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي. د درسن د هنري آثارو د خزانې مشر ماریون اکرمن په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د شاوخوا 100 قلمه د غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی. چارواکي وایي په غلا شویو توکو کې بیلابیلې تڼۍ، مډالونه، قیمتي ډبرې او ګڼ شمیر شیان شامل دي خو په عام بازار کې نشي خرڅېدلی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو دوو فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ادعا په اړه تحقیقات روان دي.
د معرف صلاحیت تر اوسه هم په لوګر کې دی، پلټنې روانې دي، ولې خو داسې شی نه دی پیدا شوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
افغان ولسمشر وایي باید په دولتي ادارو کې له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونیول شي. په کابل کې بیا یو شمیر ښځینه فعالانو د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مشر، امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان د ایران په وروستیو نارامیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. دا آزادی رادیو ده. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ان په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه مدافعین ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه یې افشاګرۍ کړي دي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر رایچ پرون شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان چارواکو د جنسي ځورونو د عملانو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي دي چې په دې اړه یې غږ پورته کړی دی. د امنیسټي په اعلامیه کې هم راغلي چې د لوګر ولایت دوه فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې په ځینو ښوونځیو کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه غږ پورته کړی، پنجشنبه د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د افغانستان یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان د ورپېښو ګواښونو په خاطر د ملي امنیت لخوا ساتل کېږي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان، موسی محمودي او احسان الله حمیدي، چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړي، تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر بوډایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي چې له دې کاره یې پرده پورته کړې ده.
They should immediately release
هغوی باید د بشري حقونو دا دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشي کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړې ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلی چې موسا محمودی او احسان الله حمیدی د اروپایي ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریځ واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه یې نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي ته ډیر زیات ګواښونه متوجه وو او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې محمودي نیول شوی او دا ورسته له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دای ونیسي او د لوګر په ښوونځیو کې د زده کوونکو د ځورونې د ادعاو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی څه باندې لس ورځې وړاندې له ځینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. محمودی ادعا کړي چې د لوګر په شپږو ښوونځیو کې 546 شاګردان د ځینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په لوګر کې د ښوونځیو د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والی انور اسحاقزی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څېړنې وکړي. ول دا داسې موضوع ده چې دا د ټول معارف کورنۍ ته یو ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هېڅ جبران کېږي نه. که دا ادعا خدای نه خواسته ثابته شي، مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استازي د نورو ولایتونو هم راغلي وو، دوی د معارف د شاګردانو او د ټولو اداراتو سره د معارف په صلاحیت تر اوسه په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولې خدا سي شی نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند ووسي.
اسحاقزی بیا ازادي راډیو ته دا هم وویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری پاړه خپور شوی تحقیق زړه بوګنونکی بللی دی.
پر راپور کې مو ده بخنه د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی اسیا د برخې د مرستیال عمر ورایچ څرګندونه واوریده چې وایي د بخنه نړیوال وبخې چې وایي افغان حکومت د بشري حقوقو هغه دوه فعالان نیولې دي چې په لوګر ولایت کې د زده کوونکو هلکانو د جنسي ځورونو په اړه افشاګری کړې دي. صفی الله ستانکزی له ښاغلي ورایچ سره بشپړې خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات ترې غوښتي دي. په دې مرکه کې ښاغلي ورایچ لومړی د بشري حقونو د دغو فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړي.
د بشري حقونو مدافعان هغه کسان دي چې په سوله ایز او قانوني توګه د بشري حقونو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي. هغوی له ځورونو پرده پورته کوي. هغوی د خلکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصې قضیه کې موږ ته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقونو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ نیول شوي، کله چې هغوی غوښتل د اروپایي ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه وه چې هغوی په لوګر کې د جنسي ځورونو افشاګري کړې وه. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلو نیوز کې لومړی پرې راپور نه ورکړل شول.
What do you ask from Afghan official to Lavran Charwako Tsagware Tsabaydukri?
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the tasu malumat tsikhi da bashari aqono faalan wali da dasi qaziyo pa khatar niwal kigi.
So unfortunately It has become the space
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنګه شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اګست میاشت کې موږ یو رپورټ خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوي وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the...
داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکي چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼې ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights...
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو ګواښل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې په 13 کلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه له لاسه ووزي. داسې هیڅکله هم نشي کېدای. ډیر زیاتې لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معارف په برخه کې، خاصتا د نجونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناکه ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر رایټ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو شپارس شزینه مدافع وکیلانې وپیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان د مخکښو ښځو د پیژندګلوي یوه لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سمه ده پیل سوه، او شپارس ورځې یعنې د دسمبر 13مې پورې چې د بشري حقوقو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤل او د بشري حقوقو فعال خاور امیری معرفي کړه ده. دا مېرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. انجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیری خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روزپاڼه بیا په کابل کې د اکشن بې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی و، او په هغه بمې چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 14 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
ولسمشر اشرف غنی ویلا هم په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي وبخي. ښاغلي غنی پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تشدد نړیواله پدیده ده خو په اسلام او افغاني کلتور کې ځای نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړی ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله تاییدوي خو ورسره په جدي مبارزه ټینګار کوي. ولسمشر وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم معیار نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده. فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغېزمن کیږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وتړله او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبریالانو 20 قضیو ته رسیدنه شوې او 10 عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبریالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خواهی د رسنیو قانون د ملي یووالي حکومت لوی لاسته راوړنې بولي چې په خبره یې له دې وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک عمومي قماندان حسین سلامی متحد ایالاتو او د امریکا متحدینو ته ګواښ کړی. سلامی پرون د لسګونو زره کسانو په ګډون په یو غونډه کې امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان تورن کړل چې د ایران په وروستیو نارمیو کې لاس لري. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
دا غونډه د ایران د حکومت د زرګونه پلاویانو دی. دوی دوشنبه د تهران په انقلاب میدان کې سره ټول شوی وو او د امریکا، برتانیا او اسرائیلو بیرغونه وسوځول. دا غونډه د ایران د ورستیو څو ورځو د پراخو مظاهرو پر ضد جوړه شوې وه. د ایران حکومت وایي چې بهرنیو دښمنانو یې مظاهرو ته لمن ووهله. د حکومت پلوی د پرونیو لاریونوالو له ډلې 30 کلنې جهانشاهي داسې وویل: دا وایي دا مظاهرې زموږ د هیواد د کمزوري کولو لپاره وي. زه له خلکو غواړم چې په هوښیارۍ سره د مخته ولاړ شي او پوه دي شي چې د هغوی اصلي مشکل په منځني ختیځ کې د ایران قدرتمنیدل دي او هغوی غواړي ایران کمزوری کړي او له دې لارې دا عملیات مخته وړي. د حکومتي ملاتړیو په پرونۍ مظاهره کې لوړپوړي پوځي چارواکو هم حضور درلود. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وروستۍ مظاهرې د ایران په واټونو کې جنگ وباله.
ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم.
موږ په یو لوی نړیوال جنگ کې یو. باور وکړئ دغه سي جنگ چې دا ورځ زموږ د هیواد په واټونو کې پیل شوی و کاملا د یو نړیوال سناریو و.
یک سناریو کامل جهانی بود.
د ایران حکومت د نومبر په 15مه د تیلو بیې لوړې کړې. د حکومت اعلان د ایران په څو باندې سلو ښارونو کې د لسګونو زره کسانو مظاهرې وپارولې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کمشنري ویلي د ایران د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د ځپلو په نتیجه کې لسګونو تنه مظاهرچیان وژل شوی او زیات شمیر نوري ټپیان دي. د بخنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون دوشنبه د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه وباله او زیاته کړ چې ګڼو دغو کسانو ته د ټوپک خولې ور اړول شوی او پرې وژل شوی. د ایران حکومت بیا د غشمیر ردوي. د ازادي راډیو فردا څنګه معلومات خي چې په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 3800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوی.
قدر مناوری دن کو شیبا و روستا ده جوان رنگونا ده پزر پور خبرات رو برخدر تاورندی کهو
موگ یواز دانشو ویلش مثلا تاوتریخوالی تل ده نارینا لخوانه پا خزی نو بانده کیگی پا خزو بانده ده خزو لخوانه تردی را حده تاوتریخوالی کیگی
خو لحق مخ که پا مکلی ده خبرنو لندیستا د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولې دي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې 60 جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې ده. د افغانستان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه و. زرګونه کسانو وروسته له هغه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لاریون وکړ چې واکمن ګوند له مخالفتونو سره سره انتخاباتي اصلاحات رد کړ. د سیاسي مخالفو ډلو پلویانو پرون د جمهوري ریاست له چوک څخه د پارلمان د ودانۍ تر مخې لاریون وکړ او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیم څخه غلا شوې ده. جرمني چارواکي وایي غله پرون د شنه تاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو لویه مجموعه پکې د ننوتی او د 13مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړې دي.
د ژوند رنگونه
حلیمه حسن ویسایم د خوست ولایت څخه ما فعلاً په کابل کې اوسېږم.
حلیمه جانې، سره له دې چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ښځو وزارت هم شتون لري او مدني ټولنې هم شتون لري او د ښځو په خاطر کارونه هم کیږي، خو بیا هم ویل کیږي چې په ولایاتو کې او په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې ستونزې لري. علت یې تاسو ته بولئ.
زه تر ډېره حده د دې اصلي لامل په دې کې وینم چې یو خپله ښځه په خپل ژوند کې بدلون نه راولي، د دې لپاره چې دوی خپل غږ نه پورته کوي، د دودونو دستورونو او یا هم د خپل حق حقوقو نه دوی خبر نه دي. او بل علت یې دا ګڼم چې سوادی د سواد د کچې کموالی دی. هغه کسان چې تاوتریخوالي لامل ګرځي هغوی هم له ماشومتوب څخه دا ذهنیت ورته ورکړ شوی دی چې ستاسو حقوق نسبت ښځو ته دومره لوړوالی لري، نو دوی هم د همغو ذهنیتونو په اساس باندې تر ډېره حده ښځې خپل لاس لاندې ساتي. حتی که دوی غږ هم پورته کړي دوی نورو ستونزو سره هم مخ کېدلی شي، مشکل یې حل کیږي نه، او مشکل یې تر ډېره حده نور هم ډېریږي.
خو دغه ارګانونه چې د ښځو برخه کې کار کوي دوی دنده څه ده چې دوی اوس باید څه وکړي چې د دغو ښځو ذهنیتونه روښانه شي او بالاخره تاوتریخوالی ورته ونه شي؟
تر ډېره حده دغه ارګانونه باید کومې نیمګړتیاوې چې په خپله د ارګانو په منځ کې دي، مثلا کله چې یوه ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي هلته ځي، باید دوی د ستونزو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي. په هغه مرجعو کې باید داسې کسان واوسیږي چې په رښتیا صادقانه خدمت وکړي، د دوی د دغه تاوتریخوالي څخه سوء استفاده ونه شي. موږ په زرګونو داسې کیسونو په باره کې اوریدلې دي چې دې ځایو ته چې دوی مراجعه کړې ده نسبت د کور د تاوتریخوالي نه دلته دوی ته ډېرو ستونزې پېښې شوي دي.
داسې هم ویل کیږي چې اکثره وخت یا ځینې وخت د ښځو لخوا په ښځو تاوتریخوالی کیږي.
تاوتریخوالی ډولونه لري. موږ یوازې او یوازې دا نشو ویلی چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوا نه په ښځینه باندې کیږي، په ښځو باندې د ښځو لخوا نه تر ډېره حده تاوتریخوالی کیږي. مثلا په کورونو کې موږ وایو چې خواښې ده، اندرور ده، د لیورو ښځې دي او بل سره، دا ټول ډول یعنی یو ډول تاوتریخوالی دی چې دوی سره کوي. بیا هم راځو دودونو، فرهنګونو او کلتورونو ته چې حاکم دی په کورنیو باندې، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هم بې سوادۍ ته سره اړخ لګوي. بیا هم هغه ذهنیتونه چې په مخکې وختو کې، هغه تیارو وختو کې دوی ته ورکړل شوي دي، تر اوسه پورې د دوی په ذهنونو باندې حاکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، دا دی د دې خبري مجلې د پای برخې ته راورسېدو. یوه بله نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب، تشکر از شما.